وخت افغانستان په وخت اته بجې شوې. په پیل کې هم لنډ خبرونه. طالبانو د افغانستان پر خاوره د پاکستانی پوځ حمله ظالمانه عمل بلل یا ویلې دي چې د داسې پیښو د مخنیوي په خاطر له پاکستاني لوري سره له سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو خبرې کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تیره شپه رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې افغانانو له خپل وطن د دفاع امتحان ورکړی او باید مجبور نشي چې بیا اقدام وکړي. مجاهد ویلي جنگ د هیچا په ګټه نه دی او په سیمه کې د بې ثباتۍ سبب کېدلی شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ د افغانستان پر خاوره د پاکستان هوایي حملې په کلکه وغندلې. دغه استازولۍ بیګانه وخته په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستان هوایي حملې د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان پر ختیځ د پاکستان راکټي حملې روانې وې چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې او بې ځایه کېدو سبب شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکیانو د مرګ ژوبلې په راپورونو اندېښنه ښودلې. دغه سازمان تېره شپه په خپله ټویټر کې لیکلی دي دغه مرګ ژوبله په خوست او کونړ کې د هوایي حملو له کبله خلکو ته اوښتې ده. یوناما لیکلي چې ملکیان باید هیڅکله په نښه نه شي. راپورونه وایي د پاکستان جیټ الوتکو د شنبې سهار وختي په کونړ او خوست کې پر ځینو سیمو بمباري کړې ده چې تر 45 زیات کسان یې وژلې دي. د یمن حوثي اغیانو د امریکا متحده ایالاتونو په رهبرۍ د یوې ځانګړې ضربتي ډلې په جوړېدو انتقاد وکړ. دا ځانګړې ضربتي ډله په سره سمندرګي کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي اغیانو تر یو لړ حملو وروسته جوړه شوه چې د اوبو د دغه مهم نړیوال مسیر په اوږدو کې به ګزمې کوي. په یمن کې د حوثي اغیانو ویان محمد عبدالسلام وویل چې په سمندرګي کې د امریکا تازه حکومت د واشنګټن له هغې ادعا سره په ټکر کې دی چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب یې د اوربند ملاتړ اعلان کړی و. عبدالسلام په ټلګرام کې ادعا کړې چې دغه ضربتي ډله یرغل او د یمن محاصره ثابتوي. په یمن کې جګړه په 2014 میلادي کال کې هغه وخت پیل شوه چې د ایران له ملاتړه برخمن حوثي اغیانو د دغه هیواد پلازمینه سنا ونیوله. او د روسیې تاس دولتي اژانس راپور ورکړی چې د روسیې د سمندري ځواکونو قمندان د مسکوا په نوم د روسیې د ډوبې شوې بیړۍ له عملې سره وکتل. د ویلي دغه کسان به خپل خدمت ته دوام ورکوي. په هغه لنډه ویډیو کې چې د روسیې دفاع وزارت خپره کړې امیرالبهر نیکولای یومینوف او د نور افسران د شاوخوا سلو لامبو وهونکو په وړاندې ښکاري. د دې کتنې د وخت په اړه څه نه دي ویل شوي. د مخکینیو خبرونو ترڅنګ به واورئ په خوست کې سلګونو کسانو د پاکستان د وروستیو هوایي حملو په غبرګون کې لاریون وکړ. په خوست او کونړ کې د پاکستانی پوځیانو د بمباریو په غبرګون کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. خو د چارو شنون کې په دې اړه څه وایي؟
د احضار اړوند چې طالبانو کوم اعلامیه او انځور خپور کړی، متاسفانه چې نه دغه ناسته احضار ته ورته ده او نه هم د اعلامیه ژبه د احضار ژبه ده.
او د برېټانیا حکومت وایي هغه کډوال به افریقایي هیواد رواندا ته ولیږي چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي دي. په دې خبرونه کې نور راپورونه او خبرونې هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر خوست او کونړ د پاکستانی پوځیانو بمباری د افغانستان له ملي حاکمیت سرغړونه وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان یوې کمپاینرې هم پر دغو حملو اندېښنه ښودلې ده او دا یې خواشینونکې پیښه بللې ده. طالبانو بیا پاکستان ته د دغسې پیښو د مخنیوي سپارښتنه کړې ده. نور هم په دې راپور کې
پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر خوست او کونړ د پاکستانی پوځیانو پرونی هوایی بمباری بشری ضد جنایت او د افغانستان د ملي حاکمیت سرغړونه بللې ده. حامد کرزی په یوه اعلامیه کې د پاکستان پر حکومت رغ کړی چې په سیمه کې د تروریزم د منځ وړلو لپاره په خپلو پالیسیو کې بدلون راوړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا یوې کمپاینرې سمیرا حمیدی دا حمله ناوړه او مایوسونکې بللې دي. هغې په خپل ټویټر کې لیکلي افغانان چې له کلونو راهیسې کړیږي اوس د خپلو ګاونډیو له لاسه عذاب کالي. سمیرا حمیدی پوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت به خپل دغه عمل څنګه توجیه کوي. د طالبانو حکومت وای د دغو حملو په اعتراض کې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان چې د بهرنیو چارو وزارت وربلل شوی وو د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له خوا ورته اعتراض وشو. د طالبانو د حکومت یو ویندوی ذبیح الله مجاهد تیر شپه په هغه صوتي کلیپ کې چې رسنیو ته لیږلې پاکستان ته یو ډول ګډ څنګه وکړه.
پاکستانی لوری باید په دې باندې پوه شي جګړه که پیل کیږي دا به د چا په ګټه هم نه وي، دا به د سیمې د بېثباتۍ سبب ګرځي او افغانانو بیا د خپل هیواد د ساتنې په برخه کې امتحان ورکړی دی. افغانان باید مجبور نه شي چې یو اقدام وکړي.
له بلې خوا د کډوالو په چارو کې د بریتانیا د دولت وزارت د پالیسۍ سلاحکاري شبنم نسیمی پرون پر ټویټر لیکلی له بده مرغه هغه څه چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې پیښیږي د نړۍ لپاره بې ربطه شوي. اوس هر تروریستي ډله او دولت له کوم شفافیت پرته پر یو هیواد داسې یوه حمله کوي. د پاکستان حکومت د دې راپور تر جوړېدو پورې رسمن عکس العمل نه دی شوولې، خو د پاکستان د ملي اسمبلی غړي محسن داور په خوست کې شوی حمله وغندله.
د بمباری او د غلړی ټول افغانستان ویجاړ کړی چې لای ټپونه رغېدلی نه دي چې اوس بیا ور باندې د بمباری او د لړۍ پیل شو. دا سخت د خوشنۍ وړ خبره ده، باید بشپړه څېړنه وشي. چا چې امر کړی باید په وړاندې اقدام وشي. که څه هم ماته معلومه ده چې دا کار به ونه شي، خو بیا هم دلته خپل احتجاج څرګندوو.
د خوست پخوانی والی حلیم فدایی بیا په خپل ټویټر کې ادعا کړې چې د خوست په ځینو سیمو کې د پاکستانی ځواکونو تر بمباری وروسته د طالبانو پر خلاف جګړه هم شوې او دوه طالبان ټپیان شوي دي، خو طالبانو دا ادعا تایید کړې نه ده.
و موریدل چې په کور دننه او بهر د افغانستان په خوره د پاکستانی پوځیانو بمباری غندل شوې ده. په دې لړ کې پرون په خوست ولایت کې سلګونو کسانو د پاکستان د ورستیو هوایی حملو په خبرګون کې لاریون وکړ. په دې اړه راپور د اعتراض کوونکو په غوږونو پیلېږي.
د خوست په سپیره ولسوالۍ کې پرون شنبه د پاکستان د هوایی بریدونو پر خلاف په سلګونو کسان په لاریون راووتل. دوی چې د پاکستان پر خلاف شعارونه ورکول، د خوست تر څنګ د کونړ پر ځینو سیمو د پاکستان د پوځ د جټ الوتکو پرونی حمله وغندلې. پر پرونی کې ویل سوي چې بمباری د شنبې پیښلمی مهال د سپیرې ولسوالۍ پر څو کلیو سوي چې تر 15 ډیر کسان په نتیجه کې وژل سوي دي. په دغه ځای کې تر ډیره هغه کورنۍ میشته دي چې له وزیرستانونو د جګړو له کبله کډه سوي او زیاته مرګ ژوبله هم دغو کسانو ته اوښتی ده. پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي پرون په یوه اعلامیه کې دغه حملې غندلې دي. په خپله د پاکستان حکومت د دې راپور تر جوړېدو پورې د دغو پیښو په اړه رسمن تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې کلونه کلونه د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سیمو راکټي حملې روانې وې چې د تېر حکومت له خبرداریو سره سره یې لړۍ ونه درېده. د پاکستان ځینو چارواکو له کلونو راهیسې تور پورې کړې چې پاکستانی طالبان د افغانستان په ختیځو سیمو کې مرکزونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې خپلې حملې تنظیموي. هغه تور چې د افغانستان چارواکو په وار وار رد کړی دی. پاکستان پر کونړ او خوست ولایتونو په داسې حال کې هوایی حملې کوي چې په پاکستان کې دننه پر پاکستانی پوځیانو حملې زیاتې سوي او د ځینو حملو مسؤلیت د پاکستانی طالبانو غورځنګ یا ټي ټي پي منلی دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړه او پر خوست او کونړ د بریدونو د غندلو ترڅنګ یې له سفیر څخه د دې بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. زموږ همکار په اسلام آباد کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات زرداشت شم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی دی چې ځینو کسانو د پاکستان د سفیر د احضارولو پر بڼې اعتراض کړی، د دوی نظر څه دی؟ ښاغلی شمس وایي
د احزار اړوند چې طالبانو کوم اعلامیه ونزور خپور کړي، متاسفانه چې نه دغه ناسته احزار ته ورته ده او نه هم د اعلامیه ژبه د احزار ژبه ده. اول خو هیڅ لازمه نه و چې وزیر د احزار په دغه مجلس کې ناست وي.
که څه هم د طالبانو یو ویاند وروسته توندې څرګندونې وکړي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیه لاهن ډیر نرم ښکاري. ستاسو نظر څه دی چې دوی باید کومو ټکو ته اشاره کولای په اعلامیه کې؟
عموما چې کله یو هیواد خپل ژور خفګان او ژوره اندېښنه مقابل لور سره شریکوي، د هغې اصول دا دي چې د هغې د ژورتیا اندازه د دینه کیږي چې سمره د ټیټی کچې مامور باید مقابل سفیر احضار کړي، اغه یا د یغه برخی رئیسی یا حتی د اغه ډیسک مسولی، خو دلته وزیر او بیا حتی نور خلګم ځان سره کینولی په دې مجلس کې. بل په ډیپلوماسۍ کې د دغه سیمو موضوعات او اړوند اعلامیه او بیا کوم یاداش مقابل لوري ته سپارل کیږي، د هغې ژبه او کلمات خپل ځانګړی پیغام او مفهوم لري چې د قربا هواد د خفغان او د تشویش ژورتیا پکې سرګندېږي.
کوم ټکی باید په پام کې نیول سی وای یا کوم نزاکتونه؟
دلته طالبانو یوازې د غبرید غندلې دي او د بیا نه تکرار غوښتنه کړي، په داسې حال کې چې پاکستان یو وړخته د بشر ضد جنایت تر سره کړي او ګڼ شمیر بیگونه افغانان وجلی، بل وړخته د افغانستان خاورې ته تر ډیره دننه راغلي دي او د هواد ځمکني بشپړتیاي باندې تجاوز کړي دي. په دې اعلامیه کې یوازې اخره کې دې ته اشاره شوې ده چې ممکن هغه کړي چې د طالبانو او د پاکستان په نږدېوالي باندې خفه دي هغه به د دینه ناوړه استفاده وکي، خو موږ ولیدل چې په خوست کې عام افغانان په ګڼ شمیر کې راووتل او د پاکستان مرداباد نارې ورکړې او د پاکستان د غبریدي وغندو.
پاکستان ولی خاموشي خپل کړی ده او زیات وخت ډیر ژر په دې باب څرګندونی ډیر ژر
پاکستان لډیرو کلونو راځي په دې بهانه چې ګنې افغانستان کې خپل وسلوال مخالفین په نخښه کوي راکټي بریدونه تر سره کول، مګر د خوست برید کاملا مختلف دی. د خوست برید بے سابقه دی، د دې تلفات بے سابقه دی. پاکستان دلته د بشر ضد جنایت تر سره کړی دی، ګڼ شمیر بے ګناه افغانان شهیدان کړی دي. بل دا دی چې دغه پیخه د ډیورنډ کرخې ته نږدې کم ساحې کې نه ده شوې، دا د افغانستان د حریم ډیر داخل ته د دې جټ الوتکې راغلي دي، د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا باندې تجاوز کړی دی. دلته پاکستان پوهیږي چې دا ډیر غټ یو اقدام کړی دی او یو د بشری جنایت ترڅنګ د افغانستان په خاوره باندې تجاوز کړی دی. متاسفانه متاسفانه چې د طالبانو کم غبرګون ته چې منګورو ډیر پس غبرګون دی، دا غینا د ولس غبرګون لا ډیر قوي و. منګو قتل چې په خوست کې افغانان راووتل د غبریدي وغندو او دغه سلسله به جاری، داسې معلومیږي چې د طالبانو لپاره دا یو غټ امتحان دی چې آیا دوی د پاکستان سره دریږي او که د خپل ولس سره دریږي.
په پاکستان کې دننه هم وخت نه وخت د امریکا د بی پیلوټ الوتکو او نورو طیارو لخوا حمله سوي دي. پاکستان به هغه وخت څه اقدامات کول؟
په 2011 کې کله چې امریکایي طیارو د مومندو په سلاله سیمه کې په پاکستانی پوسټو باندې برید وکړو او خوښه 15 پاکستانی عسکر ووژل، پاکستان دغه موضوع ډیره جدي وګڼله، په امریکایانو باندې لارې بندې کړې او همداراز د شمسی قرارګا په نوم باندې چې پاکستان امریکایانو ته ورکړې و یو نظامی قرارګا و، هغه په بند کړه او په نړیواله سطح یو غبرګون خود او د امریکا سره اړیکې متړلې. دلته دغه موضوع چې دا د خوست دا د غینه زیاته مهمه ده او کم نه ده. پاکستان هم د افغانستان ارضی تمامیت باندې تجاوز کړی دی او هم د بشر ضد جنایت تر سره کړی دی.
زرداشت شمسو چې د پاکستانی پوځیانو د بمباریو په غبرګون کې په کابل کې د پاکستان د سفیر د احضارولو په اړه وغږید.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د بریتانیا حکومت وایي هغه کډوال به افریقایي هیواد رواندا ته ولیږي چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي دي. د بریتانیا حکومت تازه په دیړه د رواندا له حکومت سره یو تړون هم لاسلیک کړی دی. د بریتانیا د حکومت دی پریکړې کډوال سخت اندېښمن کړي او د بریتانیا له حکومت څخه یې غوښتي چې دوی د رواندا ته نه لیږي. نور جزئیات د اسمت ساروان په راپور کې.
د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر پریتی پیټل د تیرې پنجشنبې په ورځ په رواندا کې په دې اړه د دغه هیواد له چارواکو سره یو موافقه لاسلیک کړه. د موافقې د نورو ترڅنګ ګڼ هغه افغان پناه غوښتونکي سخت اندېښمن کړي چې په وروستیو کې بریتانیا ته تللي یا یې د پناه غوښتنې لا منل شوي نه دي. د روټرز خبری آژانس پر اساس د بریتانیا د کابینې یو وزیر ویلي چې د بوریس جانسن حکومت هڅه کوي چې هغه نارینه او مجردان چې په غیر قانوني ډول بریتانیا ته پناه وړي رواندا ته ولي شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري یو مرستیال جیلیان ټریکس د بریتانیا د حکومت له لوري د وړاندې شوی طرحې په خبرګون کې وویل دا کمشنري د کډوالو د وضعیت د چیړلو لپاره یو بل بهرني هیواد
هیواته د لومړنۍ چیرونو سپارل پکله کغندی. رواندا د افریقا په ختیځ کې د یوګاندا، تانزانیا، بوروندی او کانګو جمهوریت ترمنځ پروت هیواد دی. د بریتانیا حکومت په ځلونو په دغه افریقایي هیواد کې د بشري حقونو پر سرغړونو نیوکې کړې دي. په بریتانیا کې یو شمېر کډوالو افغانانو د دغه هیواد له ګارډین ورځپاڼې سره په خبرو کې د بریتانیا د حکومت دا پریکړه نامنصفانه بللې او غوښتنې کړې چې هغوی رواندا ته ونه لیشي. که څه هم تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې بریتانیا به چې په وروستیو کې زرګونه اوکراینیان هم ورغلي او د لسګونو زرو عراقي او سوري کډوالو کوربه دی، افغانان هم رواندا ته ولیږي او کنه. تیر کال څه باندې 28,000 کډوال له نورو اروپایي هیوادونو څخه بریتانیا ته لاړل.
ازادي راډیو ته غوږی است. د جرمنی آلمان د عدلي وزیر وایي د نړیوالو قوانینو له مخې اوکراین ته د جرمنی لخوا د درنو وسلو ورکول جواز لري. پر اوکراین د روسیې یرغل د فبروري میاشتې په 23 پیل شو چې لا هم دوام لري. د خبرونې په دې برخه کې ځو زموږ له همکار عصمت څاروان څخه اورو.
د شمالي کوریا دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد زرګونه وګړو د شمالي کوریا د بنسټګر کیمل سونګ د زیګورځي یو سلولسمه کلیزول منځله. کیمل سونګ د منځوي شوي هیواد شمالي کوریا د اوسني رهبر کیم جونګ اون نیکه دی چې په یاد یې دغه مراسم په پلازمینه پیونګیانګ کې جوړ شوی و. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون هم په دې ملکی مراسمو کې برخه اخیستې و، خو د تیر په څیر په دې کمونست پلوه هیواد کې پوځي تجهیزات نندارې ته وړاندې نه شول او پریټ هم نو ترتیب شوی. د اپریل 15 په شمالي کوریا کې د لمر د ورځې په نوم پیژندل کیږي چې دغه هیواد د وفات شوی بنسټګر کیمل سونګ زیګوراز ده. بلخوا د جنوبي کوریا او د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکو ویلي دوی اټکل کړی و چې په دې ورځ به پوځي پریټ جوړ او احتمالا د اټومي توغندیو ازموینې وشي. د شمالي کوریا د دولتي رسنیو د راپورونو لمخه په دې مراسمو کې ملکی پریټ، نڅاوي او اورلوبي شامل وي. په دغه راپورونو کې د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون د وینا یا هم نظر څرګندولو په اړه څه نه دی ویل شوی. په وروستیو نیو کې په پیونګیانګ کې د لوی پوځي پریټ د چمتووالي عکسونه خپرېدل، خو کارپوهان وایي اوس ممکن پوځي پریټ د اپریل پر 15 چې د دې هیواد د پوځ د تاسیس کلیزه ده جوړ شي. د کیمل سونګ کورنۍ په 1948 میلادي کال کې د شمالي کوریا له تاسیس راهیسې پر دې هیواد واکمني کوي.
د شمالي کوریا د بنسټګر کیمل سونګ د یو سل لسمې زیګورځي راپور مول احمد تکل څخه خبرید. د خبرونې په پاتې برخه کې زموږ له همکار عصمت څاروان سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دوام کې زه عصمت څاروان در سره يم. سلامونه می ومني. په دې برخه کې د کندو د ستوزو او د غرس د وچکالۍ لکبل د مالدارو او بزګرو شکایت در اورو. یوشمیر مالدار او بزګر وایي سشکالې د وچکالۍ له امله لخپلو کاروندو ش حاصلات نه دی اخیستي. دبل خاله طبي پیشو سره د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وای په افغانستان کې د وچکالۍ د کنټرولولو لپاره لزینو ادارو سره په همغږي بیلابل پروګرامونه پلان کړی دي. جزئیات په دې راپور کې.
15 کلن عبد الله په بغلان کې کاروند کړی. هغه څه کال غنم کړلی خو وچکالۍ نه د پریخه چی لخپل کاروندې خه حاصلات واخلي.
غنم وکړل مو وکړل خو د وچکالۍ لامل اوس وزیدل د سری بای هم ډیر لوړه ده.
عبد الله د خپل لسکسي کورنۍ اړتیاوي له هم دې کروندې پوره کوي. عبد الله د بغلان د کرنې او بلګونې او مالداری ریاست څخه غواړي چې کروندګرو ته اصلاح شوی تخمونه ورکړي او تر خوایدو بخوار لپاره مناسب سیستم جوړ کړي. په سرلی بیا د کندهار په خوګیانو ولسوالۍ کې په مالداری بوخته وایي د وچکالۍ له امله حیوانات مړه شول، سکا کوم واخې چې ورته غخت کړي وو زرغون نشول او تر خوای ورشوګان هم سکل شنی شوی نه دي.
شدید انسانان خراب دی. ام تیر حکومت کې مو سنې نظام کې هیڅ مسره نه کړې کومه کې نه کړې د وشکاله پر هغه کې
د طالبانو د حکومت د کرنې او بلګونې او مالدارۍ وزارت د دې اندېښنو په اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. خو طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان محمد نسیم حقانی بیا ازادي راډیو ته وویل
برنامههای مختلف در هماهنگی با
د نورو اړوندو ادارو سره په ګډه د وچکالۍ د مهارولو لپاره بیلابیل پروګرامونه لرو. د بیلګې په توګه هغه سیمو سره مرسته چې وچکالۍ ځپلي، ملي پلان هم جوړ شوی او هڅه کیږي چې پاکو اوبو ته د خلکو د لاسرسي او ترڅنګ حیواناتو ته د واښو د ورکړې زمینه برابره شي څو تر یوه حده مرسته وشي.
حقانی زیاتوي د کاروانګرو لپاره هم د بودیجې په نظر کې نیولو سره واړه او لوی پروګرامونه شته چې ژر به عملي شي. په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه بیلابیلو نړیوالو بنسټونو هم اندېښنه ښودلې. موده وړاندې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نږدې 1 میلیون هغو بزګرانو او مالدارانو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې وچکالۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو سازمان هم په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې افغان کروندګرو او مالدارانو سره د ژغورنې په پار مرستو ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 90 مندل شي.
په افغانستان کې کونډې شزه د مالی ملاتړ د نه درلودو له امله له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. حتی ځینې د مېرمنې ډوډۍ نه لري او وي خپل ماشومان د شپې وشي ویدوي. په افغانستان کې د شزو په کارونو محدودیتونو دا شزه چې د خپل کورنیو سرپرستی ورلغاړي ده ستونزې لا ډېرې کړې دي. د طالبانو سرپرست حکومت وی له کوندو سره به مرسته وکوي خو په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی چې څنګه او څه ډول بلدي مېربنو سره مرسته کوي. په افغانستان کې ورستې شمیرې شي چې په دې هیواد کې له 1500 ډیری کوندې د خوړو او سرپناه د پیدا کولو په خاطر له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نور حال په دې راپور کې
دا تیرو شلو کلونو جګړې لډیرو کورنیو قرباني واخیستې او ډیر ماشومان بې پلار کړل. دا د کورنیو مایندو په بیلابیلو ټولنیزو فعالیتونو کې په ګډون سره ثابت کړه چې دوی د خپل اولادونو خسر پرستی کولای شي. خو د طالبانو حاکمیت تر نورو ډیر د کارلرونکو مېرمنو ژوند متاثر کړ. په ځنګړې توګه د هغو کوندو مېرمنو چې د کورنۍ سرپرستی دي. دا د درش کلن مېرمنه چې نه غواړي هویت ښکاره شي درې کاله مخکې خاوندې په 14 کې د هرات ښار په حاجی عباس سیمه کې وژل شو. درې ماشومان لري حکومت دنده نه لري. هغه په تیر حکومت کې د پولیسو په لیکو کې کار کاوه خو د طالبانو لره تک سره وزګاره شوې ده. هغه له طالبانو غواړي چې ښځو ته د کار اجازه ورکړي او ترڅنګ یې له کونډو سره مرسته وکړي.
ګاونډیان موږ ته ډوډۍ راکوي او مرسته راسره کوي خو اوس مصارف او بیې ډېرې لوړې شوې دي. ګاونډیان مو هم دومره سن نه لري چې هر وخت له بېوزلو سره مرسته وکړي. خپله په سختۍ ډوډۍ پیدا کوي. څه وکړو؟ په افغانستان کې به صبر کوو. شهیدان او مرګونه دلته ډېر دي.
دا افغانستان شاورم د اردو ملي بوګه شرایط طالبا آمد زنده مردیش گم شده.
مرزی رحیمی دو ماشومان لري او اوس ایران ته کډواله شوې ده. د مرزی خوان د افغانستان د مخکینی جمهوریت حکومت سرتیری وو چې د حکومت د پرزیدو په ورستۍ ورځو کې په کاپیسا کې نادرکه شو. هغه اوس د خپل خوان په اړه هیڅ معلومات نه لري چې څنګه او چیرته دی. هغه وایي د طالبانو له ویرې ایران ته کډواله شوه خو هلته هم کار نه لري او حیرانه پاتې ده چې څنګه خپل وږي ماشومان ماړه کړي.
ایران ته راغلو خو دلته هم ښه ژوند نشو کولی. زموږ لپاره ډیره سخته ده. خپل هیڅ کار کولی نشم ځکه دوه واړه ماشومان لرم. یو مور می ده چې هغه کار ته ځي. هغه هم ډیر ښه کار نه لري. له ډیرو سختیو سره ژوند کوو.
تر دې مخکې د افغانستان د روزنتونونو رئیس فیضان احمد کاکړ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې له 15,000 ډېرې کونډې د خوړو او سرپنا د پیدا کولو په خاطر له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
موږ تنها په افغانستان کې نږدې 2,500,000 تنه یتیم ماشومان لرو او دې ترڅنګ شاوخوا 15,000,000 تنه کونډې ښځې دي او نږدې 4,000,000 اسي پذیر ماشومان دي.
په مختلفو برخو کې د ښځو د کار منع کول د ښځو ستونزې لا ډېرې کړې دي. لا تو میاشتو تیریدو وروسته هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او بهرنۍ مرستې هم تر ډیره د طالبانو له لارې نه ویشل کیږي. خو د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د نشراتو رئیس محمد یونس صدیقی ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې بېوزله کسانو په ځانګړې توګه کونډو مېرمنو ته مرستې ورسوي، خو واضح نه کړه چې له کومې بودیجې او څه ډول به له کونډو مېرمنو سره مرسته کیږي. په نوي کال کې موږ پلان لرو چې له 100,000 کورنیو سره د مرسته کوونکو سرټونو په همکاري مرستې وکړو چې خزي هم پکې شامل دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخ شو او ډېرې بهرنۍ مرستې بندې شوې. د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې افغانان د ژوند په تر ټولو بدو شرایطو کې ژوند کوي چې 20,000,000 وګړي یې مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. همدا ډول د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویل شوي چې 30% افغانان د خوراکي توکو د اخیستلو پیسې نه لري. له دې ټولو ستونزو سره د مرزي په څیر کونډې مېرمنې خپل ژوند تیاره بولي او حیرانې پاتې دي چې د فقر د سیلاب له څپو څنګه ځان تر ساحله ورسوي. دا ښځې یوه غوښتنه لري، ډوډۍ.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
رحمان رحیم، السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو د هیله ده چې ټول به روغ وي. زه تند دولسم ټولګي زده کوونکي د مارس ټول بلکوړو چارواکو څخه دا غواړم چې زموږ مکتبونه دې زموږ په مخ خلاص کړي، ځکه په هر نارینه او ښځینه باندې فرض ده. بیا ولې زموږ په مخ زموږ مکتب باندې موږ له دې حق څخه محروم یو؟ هیله کوم د مارس د لوړپوړو چارواکو څخه چې زموږ د زده کړې په برخه کې دې نور خنډ نه جوړوي. موږ دې چارواکو څخه غواړو چې زموږ د کانکور ازموینې په اړه دې هم معلومات راکړي، ځکه چې موږ بیا نامعلوم راتلونکي سره مخامخ یو. مننه.
زمنګ جلال آباد مومندره ولسوالۍ نن 13 تاریخ ته چې زه تاسو پیغام پریدم. زمنګ دلته په دې ډاکه کې د سرداري سره په څنګ کې تعمیرات وتوي یو شپک کوریو، خو یو دوه کسان په دې مخکینی بوځي پیدارانو به خدای ستاسو امرسته چې کوم رااله به دیو ته چراله وته ویلې. دا کوم غریبانان چې منګه گاونډیانو دی ته ویلې چې ولکه تاسو حکومته وګوره چې کوم کس حق لري باید هغه ته ریکارډ ولیکل شي کنه. او دې اصل کې د چپلر دی او د چپلر نیم په سکاسان راوستو سکارټونه غول جوړ کړو او د دې ځګینا چپلر ته هم د مومندرې ولسوالۍ نه چپلر ته د غزي مواد او دلته حق کسان چې کم دي هغه نه دی لیکلي. نو د ازادۍ راتو ته هم پیغام پرې خو او زغوانم چې د امارات اسلامي ته مې دا پیغام ورسی او تاسو به غټه مننه یو ورو چې په دې غټه انکوایري وشي. دلته ډېر سخت بوک سکارټونه چلیږي او ټول هماغه زاړه وظیفهداران دي چې کومې مرستې راځي هماغه خلک اخلي او حق دا دی چې دلته غریبانان دې مرستې باید هغو ته ورکړي. مننه. السلام علیکم.
زه محمدین خبر کوم. زه غواړم چې یو پیغام بیا درې دې راځي تر په خبر کوم. زه دا غواړم چې د افغانستان یا د نړۍ موسسات دا ناری وي چې موږ افغانانو سره د مرسته وکړي. قسم په خدای د برک ببرک کنه کې 6,000 کورنۍ دي. قسم په خدای د کده سړی مازري چې ما سره مرسته کړي. آیا دا یو بام دوه هوا ولې کیږي؟ موږ سره مرسته نه ده سوې. هیڅ سرکام نه دی، سرک نه دی، سربان نه دی، مسکین سره نه، غریب سره نه، بل سره نه، بل سره. آیا زه د افغانستان اسلامي امارات نه پوښتنه کوم او سوال کوم او خواهش کوم چې تاسو ولې توجه نه کوئ؟ ولې یو بام دو هوا کوئ؟ ولې د موږ د نیکوچانو غم او فریاد نه اورئ؟ وسلام، خدای په امان.
د افغانستان په وخت ته 13 دقیقې شوې. یو ځل بیا لنډ خبرونه. طالبانو د افغانستان پر خوره د پاکستانی پاوس حمله ظالمانه عمل بللی او ویلي دي چې د داسې پیښو د مخنیوي په خاطر له پاکستانی لوري سره له سیاسي او ډیپلوماتي